ساعت 2 بعد از ظهر است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه پروگرام رهبران زن نشر میشه که همکارم ملاله جان او را میزبانی میکنه، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
پیل که دیتو مهم خبرونو سرلی کنه، ده بدخشان امنیتی چارواکی ویده دی ولایت پر چلور و لسوالوی دی وسلوالو طالبانو حملی پشاتم بولی. پی جلالباد خار که دی ماین چاودنی یو تن واج و چلور نوری تپیان کرل. ده امریکا دی متحدو یلتونو پاوز ویده عراق و سوری پسر حدیثی مکیده و ملیشه دلو پر خلاف حملی کردی چی ایرانی ملتر کوی. ده خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بولی دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری رسنیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي چې په دغه حملو کې شاوخوا څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
در این حملات بیش از چهل طالب کشته و زخمی است، به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسمن تبصره نه ده کړې. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبې ولس افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته یې پناه ور وړې ده. راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشر پالنې اصولو ته په پام یې افغان سرتېرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د تاجکستان خاورې ته د 134 افغان سرتېرو د پشا کېدو خبر ورکړی و. دغه راز ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتېرو د هېواد ته پناه ور وړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وواژه او څلور نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند ومې ویلې سیمه کې د سړک د غاړې ځای په ځای شوي ماین چاودنې له امله رامنځته شوي چې له امله یې یو تن رکشا چلوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې یو بې وزله رکشا چلوونکی په شهادت رسېدلی دی. همداراز دوه مېرمنې، یو 14 کلن تنکی ماشوم او یو موټر چلوونکی دا ټپیان شوي وو چې تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته ولېږل شول.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 201 سیلاب قلوردو د ننګرهار په حصارک او شیرزادو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلوردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه عملیات د دې ولسوالیو په هغو سیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
د دې بریدونو په پایله کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 10 تنه نورې ټپیان دي.
د نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونو 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای په ځای شوي وو هم شن کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو توکو بار دی و ډک موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیې قومندان سمنوال سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوي مواد دي او تقریبا 15 کیلو بمونه دی په دا کې. دا طبیعي شوی و د دښمن له طرفه غوښتلې چې د موږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي. نو خوشبختانه چې د خوست د کشفي او امنیتي ځواکونو او د ولسونو د اطلاع په اساس باندې بیګا دغه موټر موږ د ګردیز او خوست په لاین کې چې د نادرشاکوټ ساحه ده او موټر هم چې کله تلاشي کړو موټر د موادو بار و.
د خوست امنیې قومندان وویل دا چې بریدګر کوم ځای په نښه کړی و وروسته به څېړنو کې معلومه شي، خو دوی ته معلومیږي چې خوست ښار کې د برید پلان درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریه په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي دوی بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو په ترساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو ترساتو کار اخیست. په پام کې د په لسګونو هیوادونو په تور سمندرګي کې د نږدې دوو اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وږمې په نوم دغه تمرینات به نن د جون له 28مې پیل او د جولای تر 10مې به روان وي چې 22 هیوادونه پکې برخه ولري. په دغو تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 20 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تېره چهارشنبه به ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړي او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنگي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تېره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 100,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونی لومړی میلمانه مو اغلی زهرا ده. دا د کندهار په دامان ولسوالي کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاره پر شذو لاسي صنایع تولیدوي او بیا یې پلوري. لومړی به د اغلی زهرا سره خبرې پیل کړو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. زهرا جانې ډېر مننه چې خبرونه تر اغلاست.
مننه تاسو خوم کومه سلامونه او لیکي هلي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کومه.
مننه استاذ څخه هم چې وخت مو وایستي. زهرا جانې تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوي او د مسلکي تولید یو ګروپ لري. د دغه ګروپ ته تشکیل په اړه او دا چې شدي څنګه فعالیت پکښ کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړي.
مننه تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مهدی شایسته خبرونه کې وخت راکړي. دا ستاسو لازم موږ لپاره تشویق دی. اوس فراسو پر مسلکي ګروپ باندې خبرې وکړو. موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خوندې زموږ سره کار کوي. په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزۍ کار دی، خیاطي ده، د باغ کار دی، خامک دوزي ده او ټول کوم لاسي صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې به د 15 خوندې دي. دوی ټول کار سره کوي او دغه کوم کارونه چې موږ کوو د بازار ته عرضه کوو دغه شیانو تولید موږ لرو.
او په دغه لاسي صنایعو کې چې هلته تولیدیږي څه ډول توکي شامل دي؟
په دې کې خو ډول ډول توکي شامل دي، لکه افغاني کالي دي، لکه د خامکتوزي غاړې دي، لکه د مردوزي کارونه دي، لکه د بافت کارونه دي. ودې کې قسم قسم شان راځي چې هر یو ځانته جلا ډیزاین لري.
ډیره مننه. او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې ښځې د خپلو تولیداتو دپاره د لاسي صنایعو دپاره ډیری وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نسي کولی چې تر ښارونو پورې ورسیږي او هلته خپل تولیدات وپلوري. تاسې په دې برخه کې څه ډول همکاري کوئ د ښځو سره؟
زه خو خپله په دې کلي کې چې کومې خوندې زما سره یا کار کوي یا په دې کلي کې چې کومې نورې خوندې خپل په کورونو کې لاسي صنایع جوړوي د دې سره زما دغه همکاري ده چې زه د دې ټول توکي رااخلم په خپل سینټر یا خپل کور کې یا د لیمو د جمعې په ورځ بازار هم لرو. هغه ټول توکي زه زنده رااخلم هلته په خپل دوکان کې ږدمه د زه هلته خرڅوم د جمعې په ورځ بازار لرو. یعنی پخوا ښځې تللې بازارو ته هلته یې شار رانیوله سودا یې کوله خو اوس تر ډېره حده پورې د دې دپاره ما اسانتیا جوړه سوې ده او زموږ دپاره هم یو کار دی لاسته راوړنه ده او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي بیا موږ دوی ته خپل توکي ورکوو دې دې هلته په بازار کې پلوري.
ډیره مننه زهرا جانی. دا ښځې چې ستاسو سره په دغه ګروپ کې کار کوي او دوی لاسي صنایع تولیدوي د دوی اصلا لیوالتیا کومې برخې ته ده؟ دوی زیاته غواړي چې خامکونه وکړي کالي وګنډي که د کورشنیل او داس نور هنرونه وکړي کومه خوا د دوی خوښه ده ډیره؟
په دې کې خو مختلف کارونه شته او خوندې مختلف نظرونه لري خو یعنی ډېر چې اوس کار کېږي هغه د باف کار دی چې ډېر فعالیت هم لري او ډېر خلک یې خوښي هم یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ قسم قسم کارونه کوو خو په دې برخه کې د ښځو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډېر دي.
ش او په بهر کې میشت افغانان غواړي چې د دوغه شوز څخه د دوی لاسي صنایع واخلي او دوی ورباندې خرڅ کې خپل توکي څنګه افغانان کولای شي چې د خارج څخه دوی ستاسو څخه شان رانیسي د دوغه شوز د لاس جوړ کړي شان چې دوغه شوز تیم ګټه ورسیږي او دا اصلا د لاس کار دی چې په دوغه هیوادونو کې نه پیدا کیږي؟
موږ خو تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ چا سره داسې همکاري نه ده کړې. موږ غواړو چې زموږ تولیدات دي یعنی ډېر قیمته دي په ډېر ارزښت لري په ډېر زحمت سره جوړېږي. موږ غواړو چې زموږ تولیدات خارج ته عرضه سي یا هم ښه مارکیټو ته عرضه سي یا هم ښه بازار ولري. موږ غواړو چې زموږ سره په دې بخش کې همکاري وسي.
او د افغانستان د تجارت او صنایع وزارت یا خونی د اقتصادي برخې ریاستونو استاد سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده؟ یعنی د مرستې څخه می هدف تمویل نه دی بلکې داسې چې تاسو ته لارې چارې وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ.
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري د لیپ دامان ولسوالۍ د نکیزینو په کلي کې. د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 16,000 افغانۍ قرضه کړې ده چې ما سره دغه نور خوندې هم په کار اچول شوي دي. موږ تر یو څه حده پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پر مخ بیولې دي خو نور موږ سره په دې بخش کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته عرضه کړو یا هم نمایشګاو ته عرضه کړو یا هم ښه بازار ولري.
ښه او زهرا جانې که په دې اړه باندې تاسو وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې ستاسو سره ښځې تولیدوي ډېر ارزښت لري ځکه د لاسي کارونه دي او په ډېری ځایونو کې اوس ماشیني کارونه راوتلي دي چې بیې یې ارزانه وي حتمن. نو طبعا ستاسو د کارونو بیې څومره دي؟ یوه که تاسو موږ ته په کالو په برخه کې وایست چې د کالو جوړولو د غاړ جوړولو د کندهاري مک په برخه کې بیې څه ډول دي لکه هغه کچې کته سره تو وست؟
زموږ تولیدات دي مختلفې بیې لري هر یو ځان ته جلا قیمت لري. لکه مثال په ډول چې درته وایم افغاني کالي دي موږ د 2000 افغاني څخه نیولې دي تر 8000 9000 شپږ زره افغاني پورې او کنداري غاړي چې دي هغه خو نو بيخي ډیر قیمت لري چې د شپږ زره افغانۍ څخه نیولې د څلور زره افغانۍ څخه نیولې بیا تر لس زره شل زره پنځلس زره افغانۍ پورې داسې قیمتونه لري.
شاشه او زهرا جانې په دې اړه که یو څو خبرې وکړي زموږ اوریدونکو ته چې د ښځو دپاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپلې کورنۍ په اقتصادي وضعیت کې او په اقتصاد کې ونډه ولري او د خپلو نارینه خپلوانو سره اوژه په اوژه ودرېږي او کار وکړي. دا چې ښځې په خپل لاس باندې کارونه کوي یو لامل یې کېدای شي چې دا هم وي چې دوی لوستې نه دي یا زده کړې نوي کړې او دوی بیا و هنرونو ته لکه د لاس کارونو ته مخه کړي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
زه په دې برخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپل یم د تور د کول تور مسولیت زما په غاړه دی د ټول خوند سمې دا خواهش دی هیله مې ده چې خپل همت ته لاس ورنه کې خپل د خاوندانو سره اوژه پر اوژه ودرېږي خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه د یوه لاسه خټک نه کېږي نه په یوه نفر باندې کور ساتل کېږي. د ټولو خوندو څخه مې دا هیله ده چې خپل همت ته لاسه ورنه کړي خپل د ځان سره ډېر کوشش وکړي تر څو به یو خو خپل ځان په کار اچولي بل به یو لس یا پنځلس یا شل خوندې نورې بېوزله په کار اچولي در دې به ثواب هم یې ګټه به هم یې او تر څو د خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه ناسره پکړي.
ډیره مننه زهرا جانې. اوس هم ارزم یو ځینو اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ سره په مخکښ شدي پروګرام کې زموږ له میلمنې څخه غلې زهرا څخه پوښتنې وکړئ تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500022255 او 0999203540. له خپلو ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته تلیفون وکړي خپل تبصرې را سره شریکې کړي. میر احمد صافی صاحب ماته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ملالای بشیر خوش سلامونه تاسو ته محترم میلمانه ته وړاندې کوم. فضل هوري وردګ یم د وردګونه.
وردګ صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو د غلې زهرا څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
نو واقعا لکه څنګه چې د تاسو میلمانه ووي په کورنۍ کې د خوان څه په اصطلاح کوم ډېر داسې کسان دي چې هغه نه توانېږي د کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سر ته ورسي وي نو دلته بیا د ښځې ونډه هم ډېره مهمه ده. شه هم په اصطلاح ډېر داسې کارونه شته چې حیاتي ده په اصطلاح یا طبابت کې دی چې هغه باید وکړو. نو درانه میلمانه دا پوښتنه ده چې په سیمو کې چې هلته مشکلات وي او زیاتره ښځې تورنېږي په دې باندې چې هغه وکولی شي چې یو کور ترسره کړو یا د خیاطۍ په بخش کې یا د انجینرۍ په بخش کې یا د ډاکټرۍ په بخش کې. خو بدبختانه هغه کورنۍ اجازه ورته ورکوي چې هغه ټولنې ته جامې ته ووځي هغه کار وکړو یا تجارت وکړو یا هغه وکړو. دغو خلکو دپاره د کومه آګاهي اماګاهي چې هغو خلکو ته ورکړي چې هغه خپلې ښځینه په اصطلاح پرېږدي چې هغه تجارت وکړو ټولنې ته خدمت وکړو د خپلو خوندونه وغته اوږه ودري لکه دی چې ووی دپاره د یو آګاهي څه ده په لرو پرتو سیم کې. مننه.
ډیره مننه وردک صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته او دا غلې زهرا مخې ته بېژدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ؟
سلام علیکم. غزنی ما خبر کوم.
امین صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه زهرا جانه د کندهار ولایت څخه. که تاسو د دوی څخه کومه پوښتنه لرئ کولای شئ.
دا په سره دی ورو چې به په کور کې څه پامل دی څه پامل ساتلای شي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې زه فکر کوم چې زموږ غږ نه اوري او نورو اوریدونکو ته به هم وخت په وخت واری ورکو چې د دوی پښتني او تفسیری واولو واورو. اوس هم بیرته ورځم غلی زهرا ته. زهرا جانې، تاسې د فضل هادي وردک څخه پښتنه واوري، د دوی ویل چې په ځینو حالاتو کې داسې هم موارد تر سترګو کیږي چې کورنۍ خپل ښځو ته دغه یعنی حق نه ورکوي چې هغوی خپل کار پر مخ یوسي. د کور د کار تر څنګ باید یو کوچنی کاروبار یا سوداګري غوندې چې د دوی زړه غواړي هغه سی هم ولري. په دې برخه کې خلکو ته څه ویل غواړي چې څنګه له خپلو ښځو سره مرسته وکړي؟
ډېره مننه په دې برخه کې د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه یا هیله کوم. زه چې یم خپله د ټول کور مصارف خپله زما په غاړه دي، او زما سره په دې برخه کې خاوند ډېره همکاري کړې ده. که چېرې زما خاوند ما ته اجازه را نه کړي چې زه کار وکړم، نو زه نسم کولی چې زه ووزم یا کار وکړم یا خپل کوچنی کوم تجارت چې دی هغه پر مخ بوزم. د ټولو ورونو څخه مې دا هیله یا خواهش دی چې د خپلو مېرمنو تر څنګ دوی هم ودرېږي، تر څو به اقتصادي چارې هم پر مخ ولاړې شي، څه ناڅه به مشکلات هم راپسې، او له بلې خوا به یو څو خوندې نور هم پر کار ودرېږي. دا به د دې یو خیر هم وي، او د بل طرفه د اقتصادي مشکلات هم تر څه ناڅه حده پورې حل شي. په دې برخه کې مې د ورونو څخه غټه غوښتنه دا ده چې د خپلو مېرمنو خوندو او میندو تر څنګ ودرېږي، تر څو دوی په ډاډه زړه وکولی شي خپل تجارت پر مخ بوزي.
مننه زهرا جانې. او استاد د خبرې په تعقیب زه غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دا نه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولای سي، نو بیا خپل شوه ته وایي چې ته کار مکوه ځکه چې د کورنۍ اقتصادي چارې زه په خپل غاړه اخلم. دغه یو انساني او اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري، او په خپل ژوند کې پریکړې وکړای سي. نو دغه خبرې ته پکتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای شي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، آزادي رادیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترادی او د رادیو ژغ ککښته کړی او زموږ څخه کومه پښتنه لري وای کړی.
زه نو اډلاین لا غزنی ولایت مې اړیکه ته غزنی ولا دا اول تاسو ته د ملالۍ ته ګټول او رسونکو ته سلامونه کوم. مخدری کی چې جوړ وي
وحید الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. که دا تاسو د زموږ د میلمنې اغلی زهرا څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
هغه چې پښتنه دا اوس ویل چې دا د ریادو شموس کله واوري چې دا دغه خوند مصارف په چې زه خپله وزه مې داسې اوس دا فورونه باندې کېږي چې مطالعه وکړي. اوس دا خو صحیح ته سوار کړو چې دې قرنټین کې دا خپله د څو سره ضعیفه یو او خو د اقتصادي مشکلات هم سره شته، نو په دې کې به دا څه ووایي تاسو ته نظر.
ډېره مننه وحید الله صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام علیکم خور جان، ستاسو مته ته خیریت.
ډېره مننه ژوندۍ اوسئ. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
اسدالله د شایسته کلي ارسه په تماسه وایم.
اسدالله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ د مخکښې ښځې خپرونې میلمانه غلی زهرا د کندهار ولایت څخه، تاسو د دوی څخه کومه پوښتنه لري یا تبصره غواړئ زموږ سره شریکه کړئ، مهرباني وکړئ.
یو سلام غلی خورکی ته مهم ملمنی خورکی ته تاسو آزادی همکارانو ته ډېر مننه چې تاسو خورکی چې دغونه د خورکی مره بللې ده ملمنه کړې مې ده. دغه څو ګست کېږي دا بلې ګست یعنې وایم ورځ به ولاړم دلته یو ځای به در وښیم. د عینومینې زړه عینومینې ده، دلته یو څانګه ده د خیاطۍ د خامکدوزۍ وو. په دې څنګ ته ورلم برې راته وویل ولې د دې خورکۍ تذکره راوړه. برما ورته وویل مال تذکره خو نه لري، زه دې ور جوړه کړم. زما تذکره ستا دا خور خو نو زه خو هر څوک چې کوي دغه خو نو دی خپل هغه کس شخص چې د خپلې مېرمنې سره کومک کوي. یوازې خو نارینه هم نه څه کولی، دا خو بهترینه خبره ده او ډېره ښه خبره ده، په زړه پورې خبره ده. خو چې دلته دې څوک نه مني نو بیا څه پکې. زما مېرمن به تقریبا د لس کاله کېږي، 12 کاله کېږي، 14 کاله کېږي زما د واده.
هغه ما سره همکاري کوي د خمکتوزی په بخش کې مثلا غاړې و پټور اخلي داس پټور اخلي داس غاړه جوړې چې په ټول افغانستان کې څوک نشي جوړوي اوله درجه ده نو دا چې اوس دلته وظیفه پیدا کوي کار ما اجازه ورکړې ده هر ورور د خپلې مېرمنې سره هر ورور د خپلې خورکۍ سره د خپلې مورکۍ سره باید دغه تشویق یې کړي چې دلته دا خپل په کار ولویږي هم د خپل اولادو یو خرچ او مصارف د مکاتبو د کتابچو د کلمانو د مدارسو که دولتي مدرسې که د شخصي مدارسې دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه ډېر دي د کور مصرف دا په سر څوک نشي رسولی هر خاوند لس زره یوازې تقریبا 15,000 افغانۍ زما د کور مصرف دی ما به یو نمرګۍ درلود هغه مې خرڅه کړم کار زمینه ځان ته برابروم نه برابرېږي نو نور زه نشم ویلی ما یې ته ویله ولې ته خبرې نه کوې ول په دریاب کې یم ګډ سره په دریاب کې نو اوس د دې خورکۍ هم مننه کوم خور ساس هم مننه کوم د ازادۍ راډیو هم مننه کوم ډېر زنګونه مې دروالل نوم پورته کړی دا چې متاسف نه اوس ما به کار وکړي دغه تشویق دغه خبره چې زه درته کوم دا خور هم تر ما ګرانه ده زما خور ده هر خور زما خور ده باید خاوند یې ورونه یې تشویق کړي چې راوځي د میدان وزا ګرڅه د خپل ورونه سره پر څنګ دغه خوندې همکار اوسي خدمت وکړي دا ملت په څوک جوړوي خو دغه موږ ته یې خپله جوړو خریدان خو یې موږ ته یې نه جوړوي دا خپل ژوند خپل آبادۍ خو چې کوو په خپل لاس یې کوو بل څوک خو یې نو موږ ته یې نه کوي که دغه څه نه ده خواره
ډېره زیاته مننه اسدالله صاحب تاسې خبرې مو هم واخیستې او پوښتنې مو هم واخیستې دا به د زهرا جانې مخې ته ږدو اوس هم یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام علیکم اول تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا مېرمنې ته سلامونه وړاندې کوم د نو عملیاتي خبرې کوم د غزنی ولایت نه
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی که کومه پوښتنه لرئ یا تبصره مهرباني وکړئ
اول کو پوښتنه دا لرمه چې زیات تر څه سمه پورې ځاړي کې او رما یا خلک را دي کې کوي د شذ مبارکي خلک زیات تر و چې د دې ته حق ورکړي شي حق او اسلام ورکړه د خپوره خو ټول توجه نن سبا چې سمه خلک یعنی ټول عام او قانون ته دې تشویقي خو ما چردم د دې یو کس و نه لیدو او د څه نفر نه لیدو چې هغه هم دا خبره وکړه چې دیني زده کړې به هم وکړي دیني زده کړې نه دي خنه بالکل کناره کش کړی دي دیناري ذکی ورته نه دغه کوي نو وجه څه ده امیر څه ده چې دوی د دوی طرف فکر پرې نه کول غواړي او انګریزي تعلیم دا پرې کول غواړي زه د انګریزي تعلیم خلاف نه یم او دي کې دا سره جوړ شي مالي مده جوړ شي انجینیر جوړ شي خو ولي یو شذا یو انجینا علیمه ولي نه جوړیږي هغه قاری ولي نه جوړیږي هغه مفتي ولي نه جوړیږي دې کې تاسو یو نظر وغواړم چې ولي د خلک دوی طرف نه تشویق کوي
ډېره مننه ژوندۍ اوسې چې تاسو زموږ څخه دا پوښتنې مطرح کړې تاسو د دیني زده کړو خبره وکړه زه فکر نه کوم چې په هیڅ کورنۍ کې به د افغانستان ښځو یا انجونو یا هلکانو دیني زده کړې نه وي کړې یا به قرآن نه وي لوستي او یا به خپل مونځ نه وي زده یا هغه اصول چې خدای پاک د اسلام د لارې او د پیغمبر اصول دي هغه به نه وي زده نو دیني زده کړې نه پوهېږم چې تاسو هدف څه دی نور خو نو دی همدغه د دیني زده کړې د خدای پاک لاره د ټولو افغانانو ته معلومه ده او هغوی په خپل کورنۍ کې لمونځ قرآن او نور اسلامي حکامات فکر کوم چې عملي کړي دي د زهرا جانې څخه به د خپل نورو اوریدونکو پوښتنې یو ځل بیا ورته کښېږدم اغلی زهرا تاسې د وحید الله صاحب پوښتنه واورېده دوی ویل چې په دې وروستیو کې قرنطین هم رامنځته سوی و ښځې د دغې ستونزې سره څومره مخامخ سوې او اسدالله صاحب د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی و دوی وویل چې د دوی خپله میرمن له دوی سره په اقتصادي چارو کې ونډه اخلي او هغه هم خامک دوزی کوي یعنی خامکونه جوړوي او دوی وویل چې دوی خپله میرمن هڅولې ده چې کار وکړي نو د اسدالله صاحب دې خبرې ته زه غواړم چې ووایم چې یو انسان بل انسان تیشتن نس کېدلی او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي اړتیا نه لري، ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی او د اسلام له نظره ټولو ته اجازه ورکول سوی د چې خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نو یو انسان باید د خپل ځان د بل انسان تیشتن ونه ګڼي، خو دا چې یو د بل سره همکاري مرسته او هڅونه کېدلی سي. دوی ویل چې ښځې هم باید لاس په کار سي، ځکه ځینې ښځې په خپله نه غواړي چې په اقتصادي چارو کې ونډه ولري. دا خبره زه فکر کوم چې پر ځای ده او ښځې باید یو څه زړورې سي. دوی باید هم خپل ځان د دې وړ وګڼي چې دوی کار کولای سي او لکه د خپل کورنۍ کې مرسته کولای سي. او دوی ویل چې نارینه خپلوان باید ښځې تشویق کړي او وی هڅوي چې کار وکړي. نو زهرا جانې، تاسو د قرنټین د ستونزې په اړه باندې که یو څه وایست او بیا به د اسدالله صاحب د خبرو په اړه باندې یو څه خبرې وکړي، مهرباني.
ډېر مننه کوم. قرنټین خو چې واقعیت هم ډېر مشکلات ول، ځکه یو خو افغانستان خپل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، له بلې خوا چې کرونا زیاته شوه قرنټین ولګېدی، په دې کې ډېر نارینه پر کورس ول، یعنی د دې څخه ډېر مشکلاتونه را پیدا شول چې نارینه پر کورس ول، اقتصادي مشکلات ډېر شول، مکتبونه رخصت شول، او بیا هم مشکل همت لاسه نه دی ورکړی، مشکل لاسي صنایع ته دوام ورکړی و، خپل کارونه مشکو کړو تر څو چې قرنټین ختمېدی یا هم کارونه شو کېدل، مشکل په دغه لاسي صنایع باندې خپل کورس او خپل اولاد ته منفقه وکول، یعنی تر یو څه ناڅه هدا مو مشکلات په حل شوی و. او تر دې چې نارینه پر کور ناسته یا کومې پیسې نه پیدا کېدلې، کور ته عاید نه راتلی، خو موږ خپل همت ته لاس نه دی ورکړی، موږ خپل کار ته ادامه ورکړی وه، او تر څو چې موږ وسو کوشش توان کېدی، هغه خپل د کور اقتصادي مشکلات نه څه نه څه رفه کړه په دې باندې.
ډیره مننه آغلی زهرا چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او تاسو د وخت څخه ډیره مننه کوو. اوریدونکو ته به وایم چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو او زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه بل موږ سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
خبرونی ته بیا هم یو ځل تاسو هرکلی کوم. اوس هم د خبرونی دوهمه میلمنه نسیمه غزنوی له موږ سره پر لیکه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څانګې څخه فارغه سوې ده، په کابل کې د ښځینه ورزشي کلب لري او د دوی د په دې برخه کې فعالیت کوي. میرمن غزنوی، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه امیر کې د تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته مننه کوم. ډیره زیات
مننه له تاسو څخه هم نسیمه جانې. که تاسو لومړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته څه ووایست چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی؟
بدني روزنه خو ډېره زیاته یو مهم مسلک ده، یو مهمه رشته ده چې په افغانستان کې ډېره زیات توجه نه ورته کېږي. تاسو خو خپله پوهېږئ چې افغانستان زیاتره خلک بېلابېلې ناروغیانې لري او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړه کېږي، او یا هم بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي، ورزش نه کوي، نو د دې وجود ډېر زر خرابېږي او زر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کېږي، او دوی یعنې زیات تلفات افغانستان لري په دې برخه کې. د دې لپاره ما د ښځو لپاره مې چې زه یو کلب کې زه تمرین ورکم، او هغه ښځې چې ډېرې یعنې ناروغه وي، چربي جګر ورته وایي، شکر او داسې نورې ناروغۍ کې، زه په دې برخه کې له ښځو سره ډېره زیاته مرسته وکړم. نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله ښځې بېرته خپل صحت لاسته راوړي.
مننه. نسیمه جانی، د ورزشی کلب جوړول په افغانستان غونډه ټولنه کې چې به له شک یو سړی سالار ټولنه ده او امنیتی وضعیت هم شنه دی، له څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ سوس په دې برخه کې؟
ولا دا خو ډیر مشکله کار ده، چې ولاړه سي یو کلب ته تمرین ورکړي. دا اول باید د ډیرو مشکلاتو نه تیره سي، بل خو بیا داسې یو ځای ته ځان ورسوي چې دا خدمت وکولای شي. نو ما هم ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې په دې برخه کې. مثلا زه چې چاته وایم چې زه د کلب استاد یم، نو زیاتره هم خلک وایي چې د کلب استاد ښه، یعنې ته به بدماشه، ته به داسې. خو زه بیا ډېر زیات هغې سره ریلاکس اوسېږم، ډېر صبر او حوصله ورته کوم. دا ټولنه که موږ دا نسل بدله نه کړي، راتلونکی نسل یې نسل بدلولی، نو موږ غواړو چې دا زمینه نورو نجونو ته پراخه کړو، تر څو ورزش ته راشي او هغه خپل استعداد او لیاقت خلکو ته ښکاره کړي. او د همدې لپاره زما یو بل هدف دا و چې ښځو ته زه ډېر زیات خدمت وکړم. زه ښځې د افغانستان کې یعنې ډېر په شادي، نو ځکه زه غواړم چې ښځو ته ډېر زیات زمینه هواره کړم.
نسیمه جانی، د دغسې ورزشي کلبونو له لارې ښځو ته څومره لاره پرانیستل کیږي چې دوی خپل راتلونکی د ورزش په برخه کې جوړ کړي او دوی په مسلکي توګه یو ورزشي برخه انتخاب کړي؟
دا خو په لومړي سر کې خو اول افغانستان خلک هیڅ نو مرسته نه کوي، د مثلا په دې برخه کې موږ پرمختګ وکړو. او خلک مثلا دې برخه کې چې په نورو برخو کې زما غرض نه چې هغه فوټبال ده والیبال ده، هره برخه کې هغه زه ډېر زیات نه غواړم چې باندې خبرې وکړم، ځکه په هغې برخه کې خو قطعاً د افغانستان خلک دور له موږ سره هم نظر نه لګي. خو د فټنس په برخه کې دا زما زه تقریبا دوه کاله کېږي زه په کلب کې تمرین کوم، نو دا ډېر ماته خلک اته په دې برخه کې یعنې دومره سنګینه برخه ده، په دې برخه کې له موږ سره مرسته نه ده شوې، تر اوسه هیچا له موږ سره مرسته نه ده کړې. په راتلونکي کې زه غواړم چې یعنې دغه لاره چې موږ اوس خلاصه کړې ده ښځو ته، دا نور هم هغوی ته زمینه مساعده شي، راسي ورزش شي، حتی استادانې شي د کلب او ښځو ته یوه ښه زمینه برابره شي ورزش.
شه نسیمه جانی، که په دې برخه کې یو څه معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړئ چې ستاسو په ورزشي کلب کې تاسو څه ډول کوم ډولونه د ورزش کوئ، لکه یوګا، پلاتس یا داسې نور؟
او د موږ په برخه د کلب کې موږ څو برخې دي. یو باډي بلډینګ دی چې ښځې راځي خپله باډي جوړوي، مثلا پیغلې نجونې زیاتره دې ته علاقمند لري چې د هغوی باډي جوړه شي. او بل یوګا ته ډېرې ښځې راځي، هغه ښځې په رواني ناروغیانو باندې اخته وي، هغوی ته موږ د یوګا تمرینات زیات ورکوو، آرام بخښ شوي. او بعضې نجونې چې کوچنۍ پنځلس کلنې شپاړس کلنې دوی بیا غواړي چې قدونه یې لوړ شي، نو موږ هغوی ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه ورته بیا عملي کوو، تر هغو دوی ښه نتیجه تېر واخلي. او بل یو د فټنس برخه ده چې ښځې راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي، زیاتره ناروغان د پښو تکلیف، د ملا او همداراز د شکر، چربي جګر او خپل دغه وزن چې زیاتې غواړي دغه وزن کم کړي تر څو راحته وي په خپل ژوند کې.
نسیمه جانی، په دې برخه کې هم که یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د ورزش مخکې او وروسته څه ډول خواړه باید څوک وخوري، لکه کاربوهایډریټس چې اوبه خو به اتمن باید وڅښي، نه اوبه خو ټوله ورځ باید خلک وڅښي، ځکه چې د بدن یو مهمه برخه اوبه جوړوي. د کاربوهایډریټس، پروټین یا د دغو نورو په اړه باندې که تاسو وایست چې په کومو خوړو کې کوم څه زیات دي، او دا چې مګنیزیم څومره مهم دي د دغه د پاره چې د ورزش په خاطر باندې باید څوک وخوري؟
او یو څوک چې وخدای او اټوک سي کلاب ته دی ورش اتمنه او رژیم باید ولای او بعض خلک دي مثلا متوای سي زو ورزش کوم خو ما د سي رژیم نیولای په اصل کې رژیم څنګه نیولای دا یوازې وګت کی او یو دوه قاشقې مثلا یا اورین یا لوبیا بس خلاص ګر د ورس کی او شپه کی هم سیدا ډیر غلط کار ده د ژوند داسې نه چې هیڅ شی مو چې کار مخره دا ډیر یعنی زیاتره خلک چې نن دا کار کوي هغه جل یو خو څوک چې یو سم خواړه نه خوري دی مګر جل ډیر زیات خرابې او ډیر زیات جل باندې تاثیر کوي چې خواړه بيخي په ځان باندې قطع کو دا او مخ باندې ډیر زیات لکې راخې دي چې زیاتره خلک د کوچ ډیر وای چې لکه د ما په مخ باندې دا نه خلک جل کډیر زیات اهمیت ورکوي خو رژیم باید داسې مخ ته لا تمنا هداقل صافي مثلا موږ راوښتو ځینې شاګردان وي وای زه تمرین نه کوم کولای له ډیر څه وایم چې نه مې به شي تمرین نه کوم کولای هغه خبره ته چې په ورزش کې پړې دي یا لري دي نه چې تمرین کولای به شي د اوس په راځي نو ری باید مخ ته لا تمنا یو ګل شو دی چې بل څه نه چې او بل هغه څه یو ګل شو دی چې له دوه ګل سره وبو او بل هغه خپل تمرین شروع کړي اته یو دقیق مختلف تمرین دا کارو کې او بل هغه تمرین په منځ کې دی ارڅونه چې د دې ورته له نومره نو بو باید واخلي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې بدن ډیر زیات خوله کوي نو باید د خپل فلور ګلا سوبو د تمرین په منځ کې وخلاص او بل تمرین هم فلور ګلا سوبو چې کلسي دې لپاره چې د بدن هغه مصرف شوی وګو بيته د بدن ته واخلي او جذب او بل تاسو له پروتین خوخ هغه څه چې باندې جوړي او ویته ډیر زیات لرونکي خو هغه څه چې تکلیف لري د خو او د ملا نو اډوکی دې سسته خصوصا هغه سمونه چې ډیر لري دغه ته بیا زیاتره شو دي هغه ډیر مهمه چې دا باید بعد له تمرینه ار وخت خوړل شي او کله چې ویده کیږي نو بل شو دي چې کلسي زیاتره باید کلسیم ته کلسیم رول لري او بل روزانه بیا لوبیا نه خود دا شم د دې ځکه مهم دی او د شپې له طرفه چې ویل کېږي نه د شپې ډوډې باید ترکاری وي ترکاری څه رقم ترکاری مثلا کرنوي دا خو ترکاری بابي او بل میوه ډیره ته مهمه ده او اټس خواړه د میوه ځای نه ولا یعنی نو ډیره ته مهمه په بدن کې ډیر خو لري جونته بدن ته ډیره ځاته فائدہ لري
ډیر مننه نسیمه جانې تاسو ویل چې سبزیجات باید د ماشوم د خوا څخه وخوړل سي د فایبر په خاطر باندې او د چرګ ناهي غوښي مستې شیدې هګۍ دغه د پروتین لپاره او داسې میوې لکه کیله د مګنیزیم او پوتاسیم په خاطر باندې او مڼې هم ویل کېږي چې شې دي د پروتین کاربس او د فایبر په خاطر باندې آیا په افغانستان کې دا سیمه وته لاسرسي ستاله کده اووکادو چې دغه هغه ته شغوار ویل کیږي او هر انسان باید دغه ته دغه اووکادو وخوري او استعمال کړي په خپل خوړو کې
په افغانستان کې خو د لوکاتو موسم هم نسته نه تاسو پوهیږئ او بل موږ افغانستان خلک د خځې خصوصا ځانونه طبقه زیاتره لاسرسي نه لري ځان تار شي واخلي ځکه زیاتره چې راځي کله په واځ خپل وزن لپاره حتی د خپل رژیم لا سم نه اخیستلای ځکه دې یو مشکل دا ده چې وضعیت اقتصادي نه لري سم دې هغه ځان تار واخلي او موږ خپل کانال کار ډیر ښه غوړ سم یو چې موږ ستاسو باندې ډیر ښه ولرو
او کده غوړو په اړه باندې خبري وکړو د دغه زیتون د تیلو په اړه باندې د دغه د فواید په اړه د ګټو په اړه تاسو یو څه خبري وکړي چې خلک څنګه باید د نور غوړو پر ځای باندې زیتون غوړي په خوراک کې شامل کړي ځکه چې دا ډیر ګټور یعنی ریسرچ وایي تحقیقات وایي چې دغه شغل دي
د زیتون غوړي خو ډیره زیاته فائدہ لري. یو مهم ټکی دا دی چې چربي د موږ د وجود ورتغړ وای کنه واز دوای دا واز د موږ په وجود کې نه جوړیږي که موږ چیرې له زیتون تیلو څخه ګټه پورته کړو. او بل موږ خواړه باید په زیتون غوړو کې پخ شي، یعنی دا موږ ته ډیره زیاته فائدہ لري. د دې پر ځای چې موږ وجود وازنه پیدا کوي ډېری نوري ګټې لري چې موږ له ډېر زیاتو ناروغیو چا د ملا دردونه د پښو عضلات دردونه دا ټول د زیتون غوړو په کومک سره دا ورکېږي. خو زما ته اوس هم همدا ده چې ټول زیتون غوړونه استفاده وکړي. خو څه ووایو چې زیاتره خلک یې لیدو غوړنه لري، یعنی زیاتره ښځې وایي چې موږ عمره اقتصاد مهمه ده چې زیتون غوړي ځان ته واخلو. خو ښه به دا وي چې زیاتره کم چرب غوړي وخوري، یعنی په خپلو خوړو کې زیات غوړي استفاده نه کړي، دا به ډېر ښه خبره وي.
مننه نسیمه جانې. اوس هم ورځم د ځینو اوریدونکو پښتنې به واخلم کې دا سي دوی هم له تاسو څخه یو شمیر پښتنې لري. زما هم کار وایي چې یو اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه ادب احترامات جناب ملالی بشیر خورتا سے تا استاد قدرمن ملمانی تا په تخنیک کې جناب صافی سے تخاص زنګړي سلامونه ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری زموږ د ملمنی څخه؟
مننه قربان مشم، ملالی بشیر ټلیفون کرخه تراغله اسد الله صافی د سندونو کور لغمان نه تاسو سره په تماس کې.
ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی که د نسیمه جان څخه تاسو کومه پښتنه لری کولای سي.
مننه موافق اوسه ملالی بشیر خور، زما دوه درې پښتنې دي. لومړی پښتنه مې دا ده چې دوی په نظر دغه ښځې ولادت کنه څومره وقفه باید په یو ماشوم بل ماشوم ترمنځ څومره وقفه باید دوی واخلي چې تر څو دوی یو فعال او بااستعداده ماشوم، یعنی په وزن برابر سوی تغذیه نه اوسي، مریضي ماشوم نه اوسي، دنیا ته راوړي، څومره وقفه باید یو ماشوم نه بل ماشوم منځ کې واخلي او څومره وقفه واخلي کنه چې دوی ماشومان وځي کولای شي، یعنی تخمه پخ شي په څومره وخت کې دی هغه کې. او دومره پښتنه مې دا ده ملالی جانې، بعض سیاسري دي خزي دي چې شډو لپاره د کپسولونو نه د درملو نه استفاده کوي، دغه درمل د بدن ته ډیر زیات نقصان رسوي. نو زما دې نه پښتنه دا ده چې دوی باید سره کوم غذایی رژیم کې تغیر راولي چې دوی ماشوم نه ماشوم زیږیدلی نه اوسي تر یو میاشت پورې ماشوم ته د شودې نه ورکړي او د دې شودې خلاص شي. نو د دې سره کوم غذایی رژیم باید استفاده کړي چې د دې شودې زیات شي. دغه دوه پښتنې مې ولې مننه کوم چې ما ته په ازادي رادیو د خبرونه کې وخت راکړ.
ډیره مننه اسد الله صاحب، تاسو پښتنې مو وخت دي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه لګانې تاسو ته مېلم ساته فاطمه چخصه موضوع ده
بله. مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري او زموږ میلمنه نسیمه غزنوی ده چې په کابل ولایت کې د شذو لپاره ورزشي کلب را ایستل دی او دا غواړي چې د شذو په برخه کې خدمت وکړي، ځکه چې د شذو روغتیا دوی په نظر باندې ډیره مهمه ده چې باید ورته پام وسی. د دوی څخه تاسو کوم پښتنه لری کولای سي؟
مولانا جان په ورزش خو سدي سره او کې غټمن هم دي سار په سار ورزش کوي، بیا بل وخت ورزش کوي، په کور کې خزانه ورزش کوي، خو د درختیا په وخت کې د ار یو ادوال چې کنه د خزر په برکات تو چې کوم څه ار کړه کو ورزش خو کا دی هم دا زه هم د خزانه یو ما وی دا د خبرې سره کوم اوري یعنی دې دې خزه دې چې کور کې ناسته دې اواز هم راست پر دې چې نه نه ناسته دې بس دې بازار ته دې کار ولرې کې نه خپل ورته
دوسری دا په وای خلکو تور کې دا مننه ډیره مننه ستاسو. بلی استاد تخم ډیر مننه استاد تبصره مو واخیسته بلی و دا یو ډیر شرط کې تاسو ته پامو چې شذې په کورونو کې ناستی وي او خپل روغتیا ته ډیر پام نه کوي په دې خاطر باندې د دوی غنو روغتیاي ستونزو سره مخامخ کیږي اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لری
اوریا
بله تاسو ژغ مشتر دي
بله
د دغه اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع سو نسیمه جانې که تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنې اوریدلې وي اسد الله صاحب داسې پښتنې وکړی چې باید د یو ډاکټر مخ ته یې موږ کېږدو اما بیا بلې زه به بیا د دوی خبرې تاسو ته د دوی پښتنه به په بل ډول درڅخه وکړم آیا د یو امیدوارې ښځې لپاره ورزش کول مهم دی څومره باید د یو ښځه حرکت وکړي چې کوچنی ولري
د ښځې لپاره خصوصا هغه ښځه چې حمله داروي د دې اول میاشت کې باید ورزش ونه کړي ځکه هغه خو یعنی زه خو ډېره په طب باندې نه پوهېږم خو یعنی په هغه وخت کې تخمه ډېره زیاته سسته وي یعنی باید ډېر زیات ورزش ونه کړي نو خو به دا چې درې میاشتې اولې ورزشونه کې بعد له هغو چې ورزش یې اغوستو څلورمه میاشت چې شروع شوه بیا دې هغه سلو سلو حرکتونه چې ډېر زیات تاوان بدن ته نه لري هغه بیا هغه چې حرکتونه دې وکړي نو هغه به ډېر تخي
بلې او
تیزه منډه شروع کی یو خدای عمله دار دی یو دم راس ماشین د وش باندې ودرېږي او تیزه منډه شروع کی هغه بیا ډیر زیات ضرر لري په دایي دغه سي دغه حد ورجوړ کی خرابوي
بلې
او نظام ورزش مې دیږي د پاتل
او د هغو ښځو چې په کور کې ناستې وي او هیڅ حرکت نه لري یوازې د کور په کور د کور په کارونو باندې اختوي یا ور باندې بوختې وي د هغو ښځو ته تاسو څه ویل غواړي څنګه باید تشویق کړي چې دوی راسي او په ورزشي کلبونو کې خپل او خپل روغتیا او صحت ته باید زیات پاملرنه زیاته کړي
والله هغه خلک چې په کور کې ناسي د ماتو څو څه داده چې باید لاړ شي ورزش وکړي په کور کې څه کول ورزش نه کیږي زه پیګم ځکه یو استاد دی او چا په سر باندې ولاړ نه یې هغه څه کول په تم ورزش نه کوي او بل هغه ماشين نه کوي چې هغه څوک کور ته یعنی اخیستلای نه شي غونډه وستوان نه لري چې هغه ماشين کور لپاره واخلي نو ډیر به خو چې حجاب کې داسې یو کلب تخته
ډیره مننه نسیمه جانې او ستاسو په ورزشي کلب کې اوس مهال څومره شذي راځي او څومره شذي مراجعه کوي آیا فکر کوي چې د شذو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او که ورځ په ورځ د دوی شمیر کمیږي
ملالی جانې د څه څه اوس خو د رستورانتین او ذات لیک خدي کوم څه دي د ټول لپاره چې د کورونا نه ټول خلک دار کیږي خو زموږ کلب کې ورځ پر ورځ خدي زیاتېږي یعنی اول شمیر 15 خدي اوس عین 500 خدو ته رسیدلی په یو ټایم کې نو دا د موږ لپاره به خوشحالي زایده او زه له خدو دغوانم چې کلب ته ولاړ شي چې خپل صحت لپاره ډېر بخښي
ډیر مننه او د تاګ د پلی تاګ په اړه باندې تاسو ته توصیه لري چې هغه شذ چې عمر یې زیات شوی وي د شکرې ناروغي هم لري ځنی کسان د زړه ناروغي لري او نور بلابل روغتیاي ستونزې سره مخامخ وي د هغوی د لپاره پلی تاګ څومره مهم دی چې کدوې ونه کړای شي ورزشي کلب تراسي د هر کم هر ډول ستونزو لکه بل یعنی ک اقتصادي ستونزې وي ټولنیز وي نور ستونزې وي دوی نس کولای تر ورزشي کلب راسي په دې برخه کې تاسو ته توصیه لري چې باید دوی پلی تاګ وکړي
کله تا خو ډیر زیات مهمه ده خصوصا خلکو ته چې ومنه زیات یا خدای مثلا وڅیل لري دوی ځای لري تر وخت ته سیدي موټر کې دی ولی هغه په پیاده ولاړ نه پیاده تک ډیر مهم رول لري او هغه خدای چې په خو تکلیف لري یا وزن یعنی به حد زیات یا د ضرورت ناروغي لري نو غوښتا د پلی تاک ډیر ښه ده ځکه هغه ډیر زیات فشار هم راولي کړي نو دا ډیر مهم به وي چې دوی د پلی تاک پدان باندې زیات دي.
ډیره مننه نسیمه جانی. او دغه شذ چې وزن یې زیات سوی وي هغه څنګه وکړای چې خپل وزن په صحیح توګه باندې کم کړي؟ دا سینه چې لکه تاسو چې ویل چې یو پر یو ځای باندې خپل هر خوراک بند کړي، ځکه چې بدن و هر کم خوړو ته اړتیا لري او هغه باید ورته ورسیږي او حجرو ته چې باید ژوندې پاتې سي او فعال پاتې سي.
دموږه بعضې خویندې دي چې بس کې یو دم خپل وزن یا کموي یا یو دم خپل وزن زیاتوي. دا ډېر زیات په صحت باندې په یعنی په عضلو په ټول وجود باندې ډېر زیات بد تاثیر کوي. حتی په جلد باندې جلد ډېر زرغړی هغه وزن چې یو دم یې واخلي مثلا په یو میاشت 2 کیلو زیات یا په یو میاشت کې بیرته 2 کیلو کم شي، دا ډېر زیات ضرر لري. باید یو دم څوک دم وزن خپل کم نه کړي، یعنی په مرور زمان لږ لږ او خپل رژیم هم لږ لږ کم کړي. داسې نه چې یو دم ته هیڅ شی هم مخه، نو دا ډېر زیات ضرر لري په وجود باندې او انسان ډېر زیات ناروغیانو سره مخ کوي.
نسیمه جانی، تر ټولو غوره وزن څومره دی چې د پیوه میاشتې کم سي؟ آیا تاسو له ځینو تحقیقاتو سره موافق یاست چې دوی وایي د 2 کیلو تقریبا کم باید کم سي او تر هغه زیات نه؟ ځکه چې که زیات کم سي دا په دې معنی ده چې هغه رژیم صحیح نه دی یا د روغتیا په ګټه نه دی.
نورمال حالت سی وزن کمیږي باید اډیقل 2 کیلو تر غو زیات بیا، یعنی خپل څنګه ویل هغه بیا د دې ذات ناروغي یعنی منستراځي جلد خرابېږي یو دم، یعنی اته کمزوري په انسان باندې راولي، ځینې نوري ناروغي یعنی انسان ته مخ کیږي. چې زه دا خبره تاییدوم چې باید 2 کیلو اډیقل
نسیمه جانی، مننه. په دې اړه باندې که یو دوی خبرې وکړي چې شدي څنګه کولای سي ستاسو ورزشي کلب ته راسي، او دا هم چې د دغه کلب د امنیت په برخه کې یو څه معلومات ورکړي شدو ته؟
خدای خو دا زوست اوس خو زه تاسو ته کوم چې باید راسي د دې رقم ناروغان دا به جوړ شي. هغه پیری خلاصي وخته ډېر ناروغ شي ډاکټر ته ولاړ شي او وای وای اخرین کار چې دی ورزش وکړه، نو هغه ډاکټران دی ورزش ته هڅوي، نو دی بیا هم کور کې ناستې نه ځي نه ورزش کوي نه په کور کې ورزش کوي نه پیاده روي کوي. نو زما وینا دا ده ورته چې راشي کلب ته ورزش دی وکړي تر څو صحت جوړ شي. او زما زیاتره شاګردان په دوو میاشتو کې اته بعضې شاګردان مې ویستي جدي ملاګانو تکلیف درلودل. ډاکترانو ورته ویلي چې ستا ملا موږ یو څو ورځې بعد عملیاته وکړه. چې ما دلته تمرین پیل شروع کړو د دې له عملیات څخه بد چې بله ورځ ډاکتر تللی ډاکتر ته ویلي وو چې موږ دې ملا نه در عملیاته وو ستا ملا اوس جوړه شوې ده. یعنی دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې یوه ښځه ما ته ووایي چې ستا تمرین په ما باندې دومره اغیزه کړې ده. نو زه ډېره زیات خوشحاله کېږم او ښځو ته هم توصیه مې دا ده چې باید راشي. او بل تاسو ویل چې د امنیت په برخه کې امنیت خو ښه دي، باید دومره ښه دي ونه ډارې چې ووایي چې ولا امنیت ښه نه ده باید لاړ نه شو. امنیت خو په هر ځای کې اوس لږ لږ خراب ده، نو هغه چې د چا په تقدیر کې هغه به کېږي. خو دومره یعنی باید څوک ونه ډارې چې خپل ورزش پرېږدي د امنیت لپاره.
ډیره مننه نسیمه جانی چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مات لکه دوران خار د هندارو پشان زلم مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرو د نارو پشان خوت میادی د وطن د غرو د نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواری چشی د سوزگارو پشان رو خلق نا غواری چشی د سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرو